د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د نن ورځې دوله ساعته خبرونه ته هرکلی. طالبان وایي د پنجشیر په اړه د خبرو فرصت نور له لاسه وتلی او غواړي د پنجشیر مسله په قاطع ډول حل کړي.
په مذاکراتو وخت تیر شوی ده. موږ غواړو جدي اقدام وکړو، ځکه نه غواړو چې په هیواد کې مو جلا یو جایی د نور هیواد لپاره ستونزه او جزیره وي.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان له افغان پناه غوښتونکو سره د اروپایي ټولنې پر چلند نیوکه وکړه. د اروزګان مرکز ترین کوټ اوسیدونکي خوښ دي چې ښاروالۍ له لارو ټولې امنیتي موانع لرې کوي.
خوشحاله ځکه چې پخوا د هغه کور پر هغه مچکی کې به و، نو دی خپل کور ته نسو تللی.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د ژوند رنګونو کې به په ننګرهار کې له یو ډاکټره واورې.
انتظار دانه د شودو ورکوونکو واګانو د پاره بیلانس شوی خوړه دي چې په ټوله معنا د هغو اړتیا پوره کوي.
نن د دوشنبه ورځ د 14 هجری لمریز کال دی. ویګی اسنبولې د میاشتې 15 د میلادي سپتمبر میاشتې له شپږمې سره برابر ده. د لومړنۍ خبری مجله زه نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. خو پایل په خبرونو کوو. د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په پنجشیر کې د طالبانو ضد مقاومت د ملي جبهې ویان فهیم دشتی له طالبانو سره په جګړه کې ووژل شو. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي هیواد بهر له طالبانو سره د هغو افغانانو د ایستلو په تړاو خبرې وکړي چې له دوی سره کار کړی دی. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي افغانستان ته د همکاریو او مرستو د دوام ډاډ ورکړ. بشپړ خبرونه. په پنجشیر کې د طالبانو ضد مقاومت د ملي جبهې ویان فهیم دشتی له طالبانو سره په جګړه کې ووژل شو. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې په خپله فیسبوک پاڼه کې د ښاغلي دشتی د وژنې خبر تایید کړی او هغه یو ښه خبریال او د خبریالانو ملاتړی یاد کړی دی. دشتی له تیرو شاوخوا درې لسیزو راهیسې د خبریالۍ دنده مخته وړل او څو کلونه د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې اجرایه مشر هم پاتې شوی دی. ښاغلي دشتی ته یو شمېر نږدې خبریالانو او د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو هم تیر ماخستن د هغه د وژلو خبرونه خپاره کړل. ښاغلي دشتی په تیرو څو ورځو کې د مقاومت د ملي جبهې د ویان په توګه له رسنیو سره خبرې کولې او په پنجشیر کې د جګړې د پرمختګونو او طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو په اړه معلومات شریکول. طالبانو په کابل کې د یو شمېر مشهور دینی عالم عبیدالله متوکل او د هغه د یو شاګرد په وژلو کې د لاس لرلو تورونه رد کړل. طالبانو په یوه خبر پاڼه کې ویلي ښاغلی متوکل او شاګرد څو ورځې وړاندې خطاف شوي وو چې پرون یې جسدونه وموندل شول. په خبر پاڼه کې دا کار د شریرې کړۍ کار بلل شوی چې د طالبانو په باور د تفرقې اچولو په هدف یې ترسره کړی دی. طالبان وایي استخباراتو ای ډی پی کې د عاملانو د نیولو هڅې پیل کړې دي. د عبیدالله متوکل کورنۍ رسنیو ته ویلي د هغه جسد یې سر پرې کړی موندلی دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي هیواد باید له طالبانو سره د هغو افغانانو د ایستلو په تړاو خبرې وکړي چې له دوی سره یې کار کړی دی. مرکل پرون یکشنبه خبریالانو ته وویل دوی له طالبانو سره پر دې خبرې کوي چې په څه ډول کولی شي خپل همکاران په خوندي ډول له افغانستان وباسي. د جرمني صدر اعظم ویلي هیواد غواړي له هغو نړیوالو بشرپالو سازمانونو سره هم مرسته وکړي چې د افغانستان دننه د بشري مرستو د همغږۍ چارې مخته وړي. له دې وړاندې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل هم ویلي و چې د طالبانو له جوړېدونکو حکومت سره به د افغانانو د لاسنیوي په خاطر اړیکې ساتي. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي افغانستان ته د همکاریو او مرستو د دوام ډاډ ورکړ. مارټین ګریفیتس او ورسره مل پلاوی دا ډاډ پرون کابل کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر ته د کتنې په مهال ورکړی دی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پر ټویټر لیکلي دواړو لورو پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په انګل کې سره وکتل. د ښاغلي نعیم په وینا د ملګرو ملتونو دغه استازي ویلي د مرستندوی هیوادونو په راتلونکي غونډه کې به افغانستان ته د لا زیاتو مرستو د جلبولو هڅه وکړي. د سره ستلې نړیوال کمیټې مشر دی و درې ورځنی سفر په مخه افغانستان ته رسیدلی. پیټر مورر باید د دې سفر په ترڅ کې د روغتیایي ادارو له جګړو او ناروغیو د زیانمنو شوو د لاسنیوي له مرکزونو لیدنه وکړي او هم به له خپلو همکارانو سره وګوري. پیټر افغانستان ته له رسیدو مخکې وویل
I will visit ICRC operations.
زبا د سر صلیب فعالیتونه وڅارم او هم بل افغانانو سره خبرې وکړم چې د هغوی لنمحاله متوسطه او اوږدمحاله غوښتنې څه دي. له چارواکو سره به هم وغږیږم څو د یقیني سي چې دوه اړخیز بې پرې او خپلواک بشري عمل به زموږ د کار اساس جوړوي او کار به مو پراخیږي.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي افغانان له څلوېښت کلونو جګړو سخت کړېدلي او اوس بیا رغېدو ته کلونه کار پکار دی. د مرستندویه کمیټې ډاټ ښودلی چې د افغانستان په بیا رغونه کې به ونډه اخلي او مرسته به کوي. په غور کې د یوې پخوانۍ ښځینه پولیسو د وژل کېدو پیښې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر غبرګونونه راپارولي. د نګار په نوم دا میرمن چې کورنۍ ویلي امیندواره هم وړ مشپه په غور کې د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو وژل شوې ده. د هغې د تره زوی پیر محمد پرون یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې درې کسانو یې د تره لور له پولیسو سره د همکارۍ په تور په ډزو ووژله. د غور لپاره د طالبانو د پوځي کمیسیون مسؤول نیک محمد حذیفه ازادي راډیو ته وویلي چې دوی په دې تړاو دوه تنه نیولي او پلټنې ترې پیل کړې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د پیښې تر شا د چا لاس دی، خو ځینو خبري اژانسونو د خپلو سرچینو په حواله طالبان دې د پیښې عاملان بللي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ دا او نور خبرونه ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. طالبانو د پنجشیر د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خپلو مخالفانو د خبرو وړاندیز رد کړ. طالبان وایي اوس د خبرو فرصت له لاسه وتلی او غواړي چې د پنجشیر مسله په قاطع ډول حل کړي. احمد مسعود چې پنجشیر کې د مقاومت د ملي جبهې مشري کوي پرون وویل که طالبان له اندراب او پنجشیر نه خپل ځواکونه وباسي دوی به د خبرو لاره غوره کړي. تفصیل د اسدالدین په رپورټ کې.
طالبان وایي په پنجشیر کې د دوی مخالفینو د خبرو لپاره ورکړل شوی فرصت ضایع کړ او د دوی په ټکو اوس د خبرو وخت تیر شوی دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی نه غواړي چې افغانستان کې د دوی ترڅنګ د واک یو بل جزیره هم موجوده وي.
اوس د خبرو او مذاکراتو وخت تیر شوی دی. موږ غواړو جدي اقدام وکړو ځکه نه غواړو چې په هیواد کې مو جلا یو جای د نور هیواد لپاره ستونزه او جزیره وي. او د خبرو لپاره موږ کامل فرصت ورکړی وو، متاسفانه استفاده ځینې ونه شوه. د پنجشیر ولایت علما کرام قمندانان او سپینګری شاهدان دي. موږ مقرر ډول هغوی وسیله کړل د دې لپاره چې دا موضوع حل سي، ولې ځینو کړیو سې جنګ وخت هغوی موافقه ونه کړه. اوس د دې وخت تیر دسې بیا خبرې وسي نو قاطع اقدام کوو او دا ستونزه باید نهایي حل سي.
طالبان دا خبره د احمد مسعود د وړاندیز په مقابل کې کوي، هغه چې ځان د دویم مقاومت د جبهې مشر بولي. ښاغلي مسعود پرون پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل د پنجشیر د مسلې د سولهییز حل په هدف کابل کې د دینی علماو د سپارښتنو هرکلی کوي. مسعود ویل که طالبان خپل ځواکونه د بغلان له اندراب او پنجشیر وباسي د دوی ځواکونه به هم له مقاومت لاس واخلي او خبرو ته به حاضر شي. د پنجشیر په جګړه کې پرون طالبانو د پرمختګ ادعا وکړه او ویل چې دغلته یې ګڼې ولسوالۍ لاندې کړي او په مرکز بازارک کې جګړه روانه ده. د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت سرچینو هم رسنیو ته ویلي چې طالبانو ته یې ګڼه مرګ ژوبله اړولې او د هغوی د پرمختګ مخه یې نیولې ده. دا چې په پنجشیر کې تر ډیره مخابراتي اړیکې کار نه کوي نو دا هم سخته ده چې هلته د روانو حالاتو کارا څرک ولګیږي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي په ژر تر ژره پای ته رسولو ټینګار کړی. ګوتریش په یو راپور کې چې یوه کاپي فرانس پریس اژانس ته رسیدلې پر طالبانو او د جګړې پر نورو اړخونو غږ کړی چې له زغمه کار واخلي او بشري مرستو ته زمینه برابره کړي.
په پنځیر کې د جګړې په اړه مو مخکې خبرونه کې واوریدل چې د طالبانو ضد مقاومت د ملي جبهې ویان فهیم دشتي هم له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی. د افغانستان د آزادو ژورنالستانو ټولنې په خپله فیسبوک پاڼه کې ښاغلي دشتي د وژنې خبر تایید کړی دی او هغه یو ښه خبریال او د خبریالانو ملاتړ یاد کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په خوست کې یو شمېر خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو پرون له ځایي طالب چارواکو سره په یوه غونډه کې خپلې ستونزې غوښتنې او اندېښنې مطرح کړې. دوی د بیان ازادي، د رسنیو اقتصادي ستونزې او همدارنګه د رسنیو او خبریالانو د خوندیتوب د غوښتنې وړاندې کړې. نور په دې راپور کې
د خوست خبریالانو او د رسنیو استازو له طالبانو وغوښتل چې د بیان ازادۍ ته ژمن پاتې شي او د رسنیو او خبریالانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. دوی زیاتوله د لپاره چې رسنۍ وکولای شي خپل فعالیتونه روان وساتي، هغوی ته د خپرونو واضح طرحه ورکړل شي او د مالي سرچینو په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. خوستیو خبریالانو او د رسنیو مسؤلینو یاد ستونزې او غوښتنې د یکشنبه په ورځ لزایی طالب چارواکو سره شریکی کړي. په خوست کې د کلید رادیو مشر نوراجان بهیر آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل
لکه څه ډول چې په تیرو دوو لسیزو کې رسنیو د بیان ازادۍ نه په استفاده د خلکو ستونزې شکایتونه شریک کړي دي، انتقادونه یې کړي دي په بیلابیلو مواردو باندې، هماغه سي خپل کار ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ نوی نظام د رسنیو او د رسنیو د همکارانو یا په عموم کې د ژورنالیستانو خوندیتوب ته پام وکړي. د دې ترڅنګ د منابعو سرچینو په پیدا کولو کې له دوی سره مرسته وکړي او همداشان که دوی غواړي په مرکز او ولسوالیو کې رپورټونه جوړ کړي، خبرونه وکړي، له هغوی سره همکاري وکړي چې څوک د دوی په وړاندې خنډ نشي.
د غرغښت راډیو تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل د طالب چارواکو سره ګډه ناسته ګټه وروبلله. ویل دوی د رسنیو ځینې اقتصادي مشکلات او ورځنۍ ستونزې ورسره شریکې کړې.
اطمینان روکړی شو، ډاډ روکړلی شو چې لکه څه ډول چې رسنۍ مطبوعات آزاد دي او بې پلوه دي، بې پارې دي، په هغه شکل به دوی خپل نشرات ترسره کوي او موږ هم ژمن یو چې د ژورنالیزم د اصولو مطابق به خپلې ټولنې پوره کړو.
د رسنیو د مسؤلینو او خبریالانو لپاره اوس مهمه پوښتنه داده چې دوی د کومې طرحې له مخې خپلې خپرونې پر مخ بوزي. په خوست کې د ژمن راډیو تلویزیون د خپرونو مدیر رفیع الله زمیر هیله وښوده چې د رسنیو ازادي د راپورټ جوړولو او د خبرونو د وړاندې کولو برخه به د پخوا په شان خپلواک پاتې شي.
نو ایله ده چې د رسنیو ازادي د دوی هغه د ریپورت جوړونې کومه برخه چي ده او یا هم د خبرونې د وړاندې کولو کومه حصہ چي ده هغه په ماغه ډول خپلواک پاتې شي او کم سانسور پکې واقع نشي او د دې ترڅنګ کومې وادي چې دوی له موږ سره وکړي هغه ترپای هم دغه عملی اقدام ترسره شي.
بل لوري ته د طالبانو د رسنیو د برخه مسؤلین وایي او سم رسنۍ خپل ازادي لري او کولای شي د ټولنې واقعیتونو ته انعکاس ورکړي او پر نیمګړتیاو نیوکه ولري. د طالبانو لخوا په خوست کې د اطلاعات او فرهنګ همدارنګ د ولایت د رسنیو د برخې مسؤل مولوي اختر محمد اکرم اول دوی به د رسنیو ستونزو او غوښتنو ته رسیدنه کوي.
آزاد نشرات کوي او تاسې آزاد یې، آزاد بووي، آزاد بووسی او د هیچا په پلوی باندې نشرات مکه خپل خبرونه په مخ دی په هر ځکه چې ستونزې وي د امنیت ډاډ مونږ ورکړلو او د نورو پراتو سیمو ته د تل د پر هم مونږ ډاډ ورکړلو او چې هیڅ قسم ستونزه بنوي.
خوست کې د رسنیو د فعالیتونو د دوام لپاره داسې مهال طالب چارواکي د مرستو ژمنه کوي چې همدا اوس د دې ولایت یو شمېر رسنۍ د اقتصادي ستونزو له کبله د درېدلو د جدي ګواښ سره مخامخ دي. خوست کې دا مهال 14 راډیوګانې او 3 تلویزیونونه موجود دي چې له دې جملې تر اوسه یو سیمه ایز تلویزیون خپلې خپرونې بیرته نه دي پیل کړي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
په افغانستان کې سهار 2:15 دی او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سلیم محمد سالی ته بخښ شو.
د بریتانیا انټرنیټي خبرونې میل آنلاین پرون یکشنبه په پنجشیر ولایت کې د وسلوالو طالبانو د پرمختګ او د یو امریکایي جنرال د خبرداري په باب لیکنه خبره کړې ده. د امریکا د لوی دریستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی خبرداری ورکړی چې افغانستان شای له کورنۍ جګړې سره مخامخ وي چې دا به د ټروریزم بیا چوکېدو ته ډېره زمینه برابره کړي. شغلی میلی په دې اړه هم شک څرګند کړ چې طالبان به چې هڅه کوي له چریکي ځواک څخه په یوه حکومت بدل سي خپل قدرت ټینګ وساتلی سي. وسلول طالبان چې درې اونۍ مخکې د افغانستان پر زیاته برخه ولکه ټینګه کړې ده تر اوسه د حکومت په تشکیل نه دي بریالي سوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د کابل، هرات، کندهار او بلخ ولایتونو ترمنځ د داخلي الوتنو د بیا پایل په اړه لیکنه خپره کړې ده. چارواکو د یکشنبې په ورځ ویلي دا الوتنې په داسې حال کې کیږي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر د رادار سیستم کار نه کوي. ورځپاڼې لیکلي داخلي الوتنې په داسې حال کې بیا پیلېږي چې له افغانستانه د نړیوالو الوتنو د پیلېدو لپاره هڅې روانې دي چې دا د بشري مرستو رسولو لپاره یو کلیدي اقدام ګڼل کیږي چې په دې توګه به افغانانو ته له افغانستانه د وتلو لاره هم پرانیستل سي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د داخلي الوتنو بیا پیل د دې سبب کیږي چې طالبان پر ملکي ادارو خپل کنټرول پیاوړی کړي، ځکه دغه ډله له ګڼو ستونزو سره مخامخه ده. د نړیوالو بې باوري په بهر کې د افغانستان د دولتي شتمنیو کنګل کېدل او د خپلو جنګیالیو د غوښتنو پوره کول چې دوی لسیزې جګړه کړې ده له عمده ستونزو ګڼل کیږي. د امریکا آنلاین خبرونې بزنس انسایډر بیا د افغانستان په څو شهرونو کې د ښځو پر لاریونونو لیکنه خپره کړې ده چې د کار، تعلیم او په ټولنه کې د شراکت د حق لپاره لارو سړکونو ته راوتلې وي. څو تنه ښځو د شنبې په ورځ په کابل کې سوله ییز لاریون وکړ، خو ویل کیږي طالبانو د هغوی د تیتو پره کولو لپاره اوښکی بهوونکی ګاز وکاروه او یوه ښځه ښکارېدله چې مخ یې په وینو لړلی دی. د بزنس انسایډر په لیکنه کله چې طالبانو څه باندې درې اونۍ مخکې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، ګڼې ښځې خپل مبهم راتلونکي ته اندېښنه لري. لیکوال زیاتوي که څه هم طالبانو ویلي چې ښځې به کولی سي په ټولنه کې له شریعت سره سم برخه ولري، خو فعالانو خبرداری ورکړی چې تیرو تجربو ته په پام سره د شریعت له مخې د دوی حقونه غلط تعبیر سوي دي.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان له افغان پناه غوښتونکو سره د اروپایي ټولنې پر چلند نیوکه کړې ده. دې سازمان په یو راپور کې وویل اروپایي ټولنې پناه غوښتونکو سره د همدردۍ پر ځای هغوی ته ویلي چې دې هیوادونو کې د پناه اخیستو فکر له سره وباسي. بل لور ته د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس هیله څرګنده کړې چې ګڼ هیوادونه به افغان کډوال ومني. تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقونو د څار نړیوال سازمان وایي د هغو افغانانو په وړاندې د اروپای ټولنې چلند ورته د منلو نه دی چې د طالبانو له ولکې تښتېدلی او اروپا کې د ښه ژوند په لټه کې دي. د دغه سازمان په تازه راپور کې چې پرون خپور شو راغلی، اروپای ټولنې کډوالو سره د همدردۍ پر ځای هغوی ته ویلي چې دغو هیوادونو کې د پناه اخیستو سوچ هم نه کوي. هیومن رایټس واش خپل راپور کې د اروپای ټولنې هغې غونډې ته هم اشاره کړې چې د اګست په 1 ترسره شوه. راپور کې راغلی دی غونډه کې د اتریش، ډنمارک او چک جمهوریت استازو ویلي چې د افغان کډوالو له اوسنیو کوربه هیوادونو سره باید مرسته وشي چې هغوی ومني. د دوی اشاره ترکیه، ایران او پاکستان ته ده چې دا مهال میلیونونه افغان کډوال پکې ډیر دي. جرمني ویلي چې افغانانو ته پناه ورکول شي د نړۍ په کچه نور کسان هم نه قانونه کډوالۍ ته هڅول کیږي. وروسته له دې چې طالبان کابل ته ننوتل، لسګونه زره کسان پر هوایی ډګر ورمات شول چې ځانونه بهر وباسي. امریکا ویلي د تخلي عملیاتو پر مهال چې شاوخوا دوه اونۍ دوام وکړ، څه باندې 1,23,000 کسان له افغانستانه وایستل شول. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه وایي لا هم لسګونه زره هغه افغانان پاتې دي چې غواړي له افغانستانه ووزي. د بشري حقوقونو د څار نړیوال سازمان پر راپور کې راغلي 2 افغان پناه غوښتونکي لا هم د پولانډ او بلاروس په پوله کې ګیر پاتې دي، په داسې حال کې چې کروشیا افغان پناه غوښتونکي بیرته بوسنیا ته لیږي. د اعتراض کې یونان هم د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره له ترکیې سره پر پوله دیوال بشپړ کړ. بل لور ته د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون خپله وینا کې هیله وښوده چې ګڼ هیوادونه به د افغان پناه غوښتونکو هرکلی وکړي. د ټینګار کړی چې هیوادونه باید د هغو افغانانو ساتنه وکړي چې د یو نوي ژوند په لټه کې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقونو د ساتنې پلوي کوي.
په کابل کې چې د طالبانو له نیولو مخکې د غلاو او جنایتونو د نورو پیښو ډېر راپورونه ورکول کېدل، پر دې خاورې د طالبانو له واکمن کېدو وروسته بیا هم د غلاو راپورونه ورکول کېږي. تفصیل په دې راپورټ کې.
که څه هم وسلوالو طالبانو ویلي چې په پلازمینه کابل کې د وسلوالو غلو او لوټمارو مخه نیولې، خو د دې خار یو شمېر اوسېدونکي آزادي راډیو ته وایي چې کابل ته د طالبانو له راتګ سره لا هم په دې خار کې د وسلوالو غلاو پیښې شته، خاص کموالی پکې نه دی راغلی. د یو خصوصي شرکت کارکوونکی وایي درې ورځې مخکې وسلوالو غلو لاره نیولې او پیسې او لوازم یې لوټ کړي دي.
په خوشنۍ سره باید ووایم چې د طالبانو حکومت په راتلو سره لا هم غلو په کابل کې دي او په ښارونو کې ګرځي راګرځي او د خلکو مخه نیسي، ترې پیسې او موبایل اخلي. او دوه درې ورځې مخکې هم زه داسې یو واقع سره مخ شوم چې غلو زما مخه ونیوله او زما نه یې په اکسه کې جیبي او پیسې واخیستې.
سربیره پر دې د خلکو په خبره وسلوالو غلو په لویو لارو کې هم خلک تنګ کړي دي. خاجرین وای د کابل بغلان په لوی لار غلو وهله او موټر یې ځنې اخیسته دي. دی وای
مرا موټر ما په سرقت وردن او خود ما
وونه مخکې چې له بغلان کابل ته راتللم غلو رانه کارت او موټر واخیست او وای وهلم. تر اوسه نه هم توانې د لچې پیدا کړم. متاسفانه چې د نوې حکومت له راتلو سره هم په وضعیت کې بدلون نه دی راغلی.
هیڅ څه تانوس تغییر نکړه.
په ورته وخت کې د طالبانو دوایان دستیار بلال کریمی دغه ادعا ردوي او وایي چې د اسلامي امارت له راتګ سره د جنایي په ځانګړو ډول د غلاګانو کچه صفر ته راټیټه شوې ده.
په دې اړه چې کوم افواهات او شایعات خپر شوي دي دا زه نه تاییدوم، بلکې د اسلامي امارت مجاهدین چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې له کومې ورځې څخه چې خپل کنټرول ترلاسه کړی په ټول هیواد کې د جنایي پیښو ګراف بالکل صفر ته نږدې سوی. په کومو ځایو کې چې کله یو پیښه رامنځته کېږي د اسلامي امارت مجاهدین ډېر زر هغې نقطې ته ځان رسوي او هغه عامل له منځه څخه وړي.
غلاګان او جنایي جرمونه له پخوا راهیسې په کابل کې روان دي او اوس چې طالبان له غلو او وسلوالو سره جدي چلند کوي، بیا هم د غلو او جنایي جرمونو د پیښو اندېښنې پر ځای پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان وایي غلاګان او جنایي جرمونه به له منځه یوسي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د اروزګان د مرکز ترین کوټ اوسیدونکي خوښ دي چې ښاروالۍ له لارو ټولې امنیتي موانع لرې کوي. دوی وایي دغو موانعو خلکو ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې وې. نور په دې رپورټ کې.
دا د ترینکوټ ښاروالۍ موټر او کارکونکي دي چې د طالبانو په غوښتنه د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د ولایت مقام مخې ته هغه موانع لرې کوي چې د تیر دولت د چارواکو له لوري د ولایت مقام مخې ته د امنیت د تامین په مخې ایښول شوي وي. او د دغه موانع په ایښودلو سره دوه فرعي سړکونه هم تړل شوي وو. د اورزګان ولایت د ترینکوټ ښاروالۍ مسولین وای هو ډې کړې دي چې د تیرو شلو کلونو په موده کې بند شوي فرعي سړکونه او لارې چې تیر حکومت د ځان د امنیت د تامین لپاره بندي کړي وې د خلکو پر مخ خلاصې کړي. د ترینکوټ ښاروالۍ مرستیال عبدالجلیل سمیم وای په پیل شوي کمپاین کې به لومړی د ولایت مقام مخې ته غځېدلی سړک چې د دولت له لوري مخکې تړل شوی وو خلاص به یې کړي.
موانی چې پرته وي دلته د ولایت په مخ کې او یا د امنیتي ملي په مخ کې چې کومې موانی پرته دي، دغه موانی موږ اوس لرې کوو. دا موانی د دې لپاره لرې کوو چې یو خو خلکو ته سهولت شي، لارې خلاصې شي، او بل د دې لپاره چې هغه دوکانداران چې دلته دوکانونه لري یا هغه د دوکانو مالکان چې دلته دوکانونه تخریب دي، هغه به پر هغه موږ غږ دادی چې خپل دوکانونه د ژر تر ژره جوړ او آباد کړي تر څو زموږ ښار ښکلا پیدا کړي.
په ورته وخت کې د اروزګان ولایت خلک هم د دغه ډول پریکړو ارکان لیکوی او زیاتور ته خوشبیندی. د دغه ولایت دوه وسیدونکو یسانولان یکزاد او حکمت الله شنا ازادي راډیو ته داسي ویل
خوشاله زکه چې په خوا د کور پر هغه متکای کې به ونه دی خپل کور نه سوکلا لای خپل کور دا غسن تور ولاړو یا په کې له چاتور کوله نه غوځي نیولې نو سه متکې زلارې سره لاس ولې نو کورونه لاس ولې ورسره مرڅو کوله چې هغه کور ته ورسره مرڅو کوله چې خپل کور څخه مثال د نشدی وي نه مثال یا ورته ورسره خپل کور لاري لاس ولې مچکه ټوله ترې لاس مکه د لارې ټوله بندې وي ډېر خلک سره په مشکل کې و
طالبان سمیم هم دغه غوښتنه ده او همدغه سینمي د شاروالي د کوم مسلین سمیم هم دغه غوښتنه ده چې باید دغه موانی ایسته کې او د خلکو پر مخ باندې لار خلاص کړي
لادی ټول سره سره د غراز د ورزګان ولایت خلګ له وسلوالو طالبانو غشتنه کوي چې له هر څه د مخه دي دولتي اداري ورته پاله کړي ترڅو د دې شته ستونزې حل ته واریسي
یو ځل بیا په مخې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته په پنځیر کې د طالبانو ضد مقاومت د ملي جبهې ویان فهیم دشتی له طالبانو سره په جګړه کې ووژل شو د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې په خپله فیسبوک پاڼه کې د ښاغلي دشتی د وژنې خبر تایید کړی او هغه یو ښه خبریال او د خبریالانو ملاتړ یاد کړی ښاغلی دشتی په تیرو څو ورځو کې په پنځیر کې د جګړې د وضعیت او طالبانو ته د اوښتو مرګ ژوبلې په اړه معلومات له رسنیو سره شریکول طالبانو په کابل کې دی او مشهور دینی عالم عبید الله متوکل او د هغه دی شاګرد په وژلو کې د لاس لرلو تورونه رد کړل ان طالبانو په یو خبر پانه کې ویلي ښاغلی متوکل او شاګرد څو ورځې وړاندې اختطاف شوي وو چې پرون جسدونه وموندل شول په خبر پانه کې دا کار د شریرې کړی کار بلل شوی دی د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي هیواد باید له طالبانو سره د هغو افغانانو د ایستلو په تړاو خبرې وکړي چې له دوی سره یې انکار کړی دی مرکل پرون یک شنبه خبر اعلان ته وویل دوی له طالبانو سره پر دې خبرې کوي چې په څه ډول کولی شي خپل همکاران په خوندي ډول له افغانستانه وباسي د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ افغانستان ته د همکاریو او مرستو د دوام ډاډ ورکړ مارتن ګریفیتس او ورسره مل پلاوی د ډاډ پرون کابل کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر ته د کتنې په مهال ورکړی دی د سلسله نړیوالې کمیټې مشر د یو درې ورځني سفر په مخه افغانستان ته رسیدلی پیټر مورر باید د دې سفر په ترڅ کې د روغتیایي ادارو له جګړو او ناروغیو د زیانمن شوو د لاسنیوي له مرکزونو لیدنه وکړي او هم به له خپلو همکارانو سره وګوري په غور کې د یوې پخوانۍ ښځینه پولیس د وژل کېدو پیښې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر غبرګونونه راپارولي د ننګار په نوم دا میرمن چې کورنۍ یې ویلي امیندواره هم وه وړ مشوه په غور کې د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو وژل شوې ده د غور لپاره د طالبانو د پوځي کمیسیون مسؤول نیک محمد حذیفه ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په دې تړاو دوه تنه نیولي او پلټنې ترې پیل کړي دي
ژوند رنگونه
زمانوم ډاکټر احمد سیار دی د ننګرهار ولایت اوسیدونکی يم او د انتظار دانه شرکت مسؤل
انتظار دانه څه کوي چې تولیدوي لږ درې واځیک
مننه انتظار دانه د شودو ورکوونکو واګانو د پاره بیلانس شوی خوړه دي چې په ټوله معنا دیغه اړتیا پوره کوي لکه دی غوړی پروتین انرژي کاربوهایډریټونه او غوړ دا ټول منګه فرمولې برابرې کړې دي موادم ټول لګلې و ایران ته او دی غو په لابراتوارو کې ټیسټ کړي نو په سټانډرډ اف ډاټابیس مو ته جوړ کړي او دی غي په بنا باندې منګه دا فرمولې خپل ځان سره جوړې کړي
نشي تولیدوي دا غواړه البته غواګانو ته نه غواګانو ته یا کده سترګانو نور ته هم
منګه د شډو ورکوونکو غواګانو لپاره د چاغیدون غواګانو لپاره خوسکیو لپاره د بزو لپاره د میګو لپاره سرلوی لپاره ته د په وس وخت کې دا مرزان چې وتوي بودنه د دې د چاغ سازه لپاره د دې د اګیو د تولید لپاره ته د چرګانو برایلر چې ودی چې په دې بازار کې د دې لپاره تولیدو د اګیو لپاره تولیدو چې دا اګیو کې نو د دې وس منګه دا شروع کړي د بازار کې یو او لکه تاسو چې پښتنه کړی تیش نه تولیدوي دا په بازار کې کوم خواړه تولیدیږي او کیږي لکه جوار دی وربش دی کنجاړه باب دی مختلفو دی وریجو میدګی دی ویتامینونه پروتینونه دغه نه منګه استفاده کوو د دې ګټه دا ده چې یو خو د خپل زمیندار دی تشویقیږي چې زیاتره کار لکه د جوار وکړي جوار وکړي سویابین وکړي وربش وکړي جودر چوته وای مونږه دا وکړي ام د دې کان د پاره ګټه دا په زمون کې چې دې برته وطني تولید مونږه د وطن د پاره استفاده
دا د ازادي رادیو د ژوند رنګونو د لړۍ یو نوې برخه. په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته رسیږي. خو له ازادي راډیو سره اوسې زموږ خبرونې نوې پیل شوې دي. افغانستان په وخت د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم. د 8 بجو په خبرونه کې به بیا ستاسو خدمت ته حاضر شم. خو راتلونکي خبري مجله زما همکار